ډیره مننه ستاسو آرا شماینده او زدي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر وی اداري فساد تر ډیره حده مهار شوی دی. نن جمعه د زمري اسد 19 د اگست 10 په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
مدني ټولنه او علما کرام نه لمیرمن ټولنه غواړي چې شریک شي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نسی. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلی روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپل غونډې وروسته ازادي رادیو ته وویل
څلوېښتو کسانو پرې ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لسب شیزي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند راپیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستی وکړي. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتون وهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مازیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. د وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف عملی انفجاری
د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي شوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په هرات کې د چاودنه په داسال کې کېږي چې په همدې ورځ د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ د امنیت قمندان له یو برید څخه روغ ووت. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنونکي مواد د امنیت قمندان په رینجر موټر کې ځای پر ځای سی و چې چاودنې یو سره تیری برسیران ټپي کړي او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلوالو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلي دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس د یو بل پاکستانی چارواکي په حواله ویلي چې د دې ملیشه سرتیرو نیمایي برخه روزل سوي او ځینې یې لمخ کې ځای پر ځای سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستانی امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښولی. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل سوي چې که چیرې دغه اقدام د وسلولو حرکتونه کم کړي مثبت دی، خو یادونه یې کړې چې تر دې مخکې دغه ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2026 پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل، هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل مهم عنصر دی. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یوې احتمالي جنګي سیمې بدله کړې ده، او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته ګزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړې ترلاسه کړي. دغه راز د 150 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم ورورل سوي دي. راپور نوی دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوي ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټول ټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د سعودي په مشرۍ د سیمې د سنی هیوادونو یو ائتلاف له تیرو 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوسی یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. هوسی یاغیان د یمن د پلازمینې صنعا په شمول د دې هیواد د شمال پر لویه برخه کنټرول لري. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مرګ مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خپره شوی ویلي، اوګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله، د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. دا کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوا د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت یاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یو اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګول سفر مرادوا مړینه سیاسي انګیزه لري. مرادوا د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سوه، وروسته له 2 نورو فعالانو سره چې یو د هغې ورور و محکوم سوه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دوی د ناسمو تورونو له کبله محکوم سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیڅ قرارداد تدارکاتي ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتي باید از امکان پذیر نیست.
برښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښت کې د 4 میلیارد افغانیو د حساب کتاب په اړه معلومات نسته. په غزنی کې د وروستۍ جګړې په اړه هم معلومات درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضایي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
تخبرونی په دویم نیمای کې 2019 پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. دا خبرونه د شمشا زدرن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9:00 دقیقې دي. افغان ولسمشر وی په هیواد کې د اداري فساد مخه تر ډیره حد نیولې ده. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د افغانستان ځینې اقتصادي څیړونکي وایي د فساد د لویو دوسیو لرونکو کسانو په وړاندې لا هم اقدامات نه دي سوي. تفصیل له اجمل انه.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونه د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د ده په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولي شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلي غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوری باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نوموړي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. له دې وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسي سطحو له خپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و. ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. خغلی حافظی وای د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز سر سارن لاندې راغلی. نوموړی وای دا ښه اقدام دی خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. از رخش حافظی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. اوس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي زیاتوي له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو اداري کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. بلخوا د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب څرګند نه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې د دغه شرکت په نامه شوي او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغو مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندویو مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده. یگانه پولی که برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه ده. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښار تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت ده. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
ټول پښمن مستقیم فزیکی هیڅ نه ده.
خاغلی غالب وویل، له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندویو موسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو موسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي وو چې برېښنا شرکت باید د 4 میلیارد ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره له دې چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو ویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توزیع میترها یعنی پروسه
دو بابل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میترونو د توزیع پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه ده. همدارنګه د فروشاتو پالیسی او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د دې قسمت پیشرفت نشوده.
خو د برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره یې لنډمهاله، متوسطه او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو ته دغه راز ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلی بیان رسنیو ته ویلي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي او دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی له غزنی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ جګړه پای ته رسېدلې ځکه چې مخکې د خال خال ډزو غږونه اورېدل کېدل.
سلامونه ګران همکار، تاسو ټول د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه جګړه چې تیر شپه د شپې شاوخوا 12 بجې پیل شوه او د سهار تر 8:30 بجو پورې ډېر په شدت سره دوام وکړ، او اوس هم جګړه خال خال دوام لري. شاید تاسو اوس هم د ډزو غږونه اوري او لیدونکي هم اوري. کله چې ما د امنیتي ځواکونو سره یا هم دولتي چارواکو سره خبرې وشوې، هغوی ویل چې په ښار کې جګړه کنټرول شوې ده، خو د ښار دغه ښاري کمربند چې کوم ده په هغه باندې اوس هم جګړه روانه ده او خل خل ډزې کیږي.
تاثیر صاحب، د جګړې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي دي؟
کله چې ما څه شیبه مخکې د امونیا قومندانۍ ته زنګ واهو، له بده مرغه چې ځواب یې رانه کړ، خو کله چې ما د ولایت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې تر دېرشو پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی ویل چې په دغه جګړه کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه دا چې د دې په خبره باندې چې د طالبانو ځینې عوانه نه دي او د ولسي خلکو په کورونو باندې لګېدلي دي. خو کله چې ما ځینې عیني شاهدانو سره او یا په ساحو کې ځینې خلک دي، هغوی سره د ټلیفون په اړیکه باندې خبرې وسوې، هغوی دا هم ویل چې ځینې هغه پوستې چې د ښار کمربند کنټرولي هغه کمربندي پوستو باندې ځینې پولیس وژل شوي دي او یا هم ځینې تسلیم شوي دي، او هغه پوستو ته ورونه چول شوي دي. نو طبعا که ورونه چول شوي نو بیا هغه پولیسو ته مرګ ژوبله رسیږي. تازه جزئیات تر اوسه پورې د مرګ ژوبله ځکه نه دي را ټول شوي یا را کړل شوي چې تر اوسه پورې هم د ښار خلک په کورونو کې بند پاتې دي او څوک وتی نه سي.
تاثیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې حمله پر کومو مرکزونو شوې ده دقیقا؟
یو خدای چې د شهر په ټولو کمربندی پوسټو باندې بریدنه سوي دي، پی آر سی ده، د شهر ځینې نور پوسټې دي په هغوی باندې، خو د دې تر څنګ چې ډېره شدیده جګړه وه هغه د شهر په امنیه قمندانۍ باندې وه، چې دغه جګړې دغه د شهر چې دا کوم عوانونه عوانونه هم لګېدلي دي، دغه تلفات هم له دې وجې کېږي چې ډېره شدیده جګړه پر قمندانۍ باندې وه او په نورو پوستو باندې هم سوې ده.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو هم د دې جګړې د ډزو غږونه اورېدل. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر لا هم څرګند نه دی. د ولی ویند رسنوی ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو د وسلوالو حملې په شا تمبولې دي. تاسو ازادي راډیو ته غږ یاست.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو اورباندې ټولې لارې بندې کړي او دوی په یوه کم کې محاصره پراته دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیري جوړ ته واستول سي.
دلته پوسکی مستی نشتا نو دلته موږ کراته کراته وویل دي چې را پولیس ترس کومال شي مثلا امنیت ملي کومال شي
څونه وخت کېږي د دې چې رسیدګي نه کوي د مختلفو د اوس پوسټي د لږه له اوس د پروکول باندې نه کومه کړې شي خالي د کام په ورسوالۍ په شوقو په طالبان کې
وزارت پورې دا پیشنهاد کړی تر کور وروره چې نن ته به نظام عملیات شروع شي دغه پولیس ته پرسونل ولیکي، امنیت ملي ته پرسونل ولیکي، اردو ته ولیکي. دا خو پرسونل غواړي وروره چې باید موږ پوسټا ځای په ځای کړو، خو دلته خو نپاره وایي څومره پرسونل موږ نه لرو. دا خو د غټه جغرافیه دی، ته خاص اورزګان لیدلی چې یو غټه منطقه دي. دا پوښتنه زموږ هر شل شوي دي د پوسټ نه چې وروره دلته باید عملیات شروع شي. بعد هغه عملیات هغه پخوانۍ پوسټې چې سپوتسل دي ټول
دغه سرتیري وایي په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیه قمندان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیري غوښتنه کوي چې اکمالاتي ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونې لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد هانی پانیپی ازادي راډیو ته داسې وویل.
طالبان په لاس کې دي او کمپ د اوسوالي مسله ده او بازار بند دي، خلک تګ راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالۍ نسوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې وویل.
داسې چې بعض خلکو وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنې چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعضې خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابندو سرتیرو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته هیڅ اکمالات هم نه دي سوي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص سوي او وچه ډوډۍ خوري. دوی زیاتوي چې په مورچل کې ورسره وژل سوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کېږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د هر ماشوم لپاره اونیس پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیشنل انټرست خپرونې په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پوځ کړنلارې ته کتنه کړې ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلې او په دې پیل شوې چې په وروستیو دوو لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوې ده، خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوځ له 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کېږي جنګیږي، خو په اصل کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دښمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مقالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک یې دی: د طالبانو د قاچاق کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاوځ له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګري ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حملې کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی، خو پر سم لور روان یو.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمه کې لیکلي پرون په ځاځیو اریوب ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په لوګر کې د اوبو کموالي خلک اندېښمن کړي. نعمت الله عزیزي لیکلي چې د ننګرهار په زیات دولتي ادارو کې رئیسان حضور نه لري. دفترنی لیکلي چې په پلچرخي کې لسګونو بندیانو غذایي اعتصاب کړي او عزیز خان توخي له هلمند لیکلي چې موږ د هلمند خلک له جګړې ستړي یو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوتري اوسیدونکو چې په لاندې نهار ولایت نه تماس کیم، د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو لپاره او د مشکلاتو لپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګي. په هغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3000 چانه 4000 چانه 5000 چانه 500 خدای دی وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي د دغه یزي په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي. که 500 وي که زری که یو نیم زری، هغه پیسې معلومه کی او خلک ورځي خپل مشکلات لپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګي، ځکه ځي کې مریضان دي، کونډې دي، خلک ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2000 د سره وای درې را چې درې وای 3000 راکا. او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اوریدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوسیل کوزید زابل ولایت تشکر کاول سوالی خبر کوم. مو سوالی شکل کې کوم دي دواوی چې د خپل خرڅې په کیج نه غواړي تا دی یعنی نو څه نو زما د توهند او ذات صدا هله چې مو کو سوالی کې د مخبو مخبونو نو څه مخبونه یې یاد کې او چې کوم دي جو کې په مخکینی والی شرابل مو سوالی ته داوا د مخرب وخت د وته کې نو مخبونه جو کما خو غایې کار نه دی کړی. السلام علیکم سردار ولید جمعنه څخه. ورور قسم هلمند د پنبه فابریکه چې وه د داود بابا د وخت زرشاه بابا د وخت څخه تر اوسه پورې په حاله ونه اوس دریز سال د وخته بیا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
پدې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مرګ مسؤل دی. وګول سفر مرادوه له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د azadiradio.com. د کندز تخار د لوی لار مسافر او موټر چلوونکي وایي چې پر دې لار اوسم وخت نه وخت وسلوال راوځي او په خپل اهداف پسې ګرځي چې د مسلې خلک اندېښمن کړي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمېر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بېلابېلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله او برسیره پر دی د نموړې لارې شاوخوا کلی دی وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې وختونه وسلوال سړکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په لمنځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 50 متری کې موټر درې تلاشي کوي، په اوسې ته راځي چې اور راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفین ونیول اوسې وزن یې هغه وایي. موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته بالا جاینا امر اوسه موږ به اقدام وکړو. نو څو چې دوی اقدام کړي دغه پوسټ کې بسلی
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي، چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو، دکان ادم خان، خوجه پستان، نیکپای، ملرغی، جرګزر، لودین او د باغ مری په سیمو کې لوی لارې ته راوځي. محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت نه مختنه دا چې د دې لوی لار قندز بغلان، قندز خان آباد، خصوصا قندز خان آباد لوی لار کې امنیت تلګر تامین کېدل خاطر 90% د لار طالبان په ولکه کې ده او موږ حکومت غواړو چې په دې راستہ کې جدي توجه وکړي.
لارې مسؤلین نه دي ټوله لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دغه چې وړي سرکو ته راوتل شي خپل ټارګټ بيولې شي ځان سره او هر څه چې غواړي کوي. هیله مدار چې دغه لارو امنیت جدي وساتل شي.
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم تر ځای دی خلکو شکایتونه مانی او زیاتوي چې دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوسټ فعال دي او برسیره پر دی د امنیتي ځواکونو ګرځنده غزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انام الدین رحماني وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، ځکه له څو کالو راهیسې مسافران او موټر چلوونکي پر دغې لویې لارې د شته ناامنیو او ګواښونو له کبله شکایتونه کوي، خو د دوی په وینا چې لا تر اوسه پورې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اونیز پروګرامونه په همدې خبرونې کې اورېدلی سئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. خو تر دغو پروګرامونو مخکې یوه بهرنۍ مسئله څېړو. د امریکا مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا پلان لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سئ.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی. مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډېر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښ کوي چې هایپرسونیک بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټه ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ولوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې اسمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ، څو د امریکا پوځ وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړېدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغلته یو شمېر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به یې لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډېر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمېر پوځي افسرانو ویلي د ځانګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورته لګښت او بالاخره بې ځایه جګړو ته لاره هواره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه خفیری نغمه د آزادی رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې